ورته موږ ته په میاشت کې څلور پیرې را رسېږي، څلور زره، څلور زره افغانۍ خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه یلداري میاشت خالي وچه غله نه کېږي، بیا مریض و، بیا دوا و، بیا نور معنا غوړي و، هر شی مشکلات خو ډېر دي، یا د اختر مراسمونه یا روژه و، هغه نه کېږي، بس صرف دا د وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو.
او تاسې مخکې چې په خپل کور کې وئ، په خپله سیمه کې وئ، هلته څنګه هلته مو عاید و ژوند مو شو؟
بلې، هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده، یو څلور ځمکه مو درلوده، بس نو عاید برابر و، نو اوس خو نه هغه شته، نه هغه دوکان شته، نه هغه ځمکه شته، نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي، دلته د بل په وطن کې مهاجر پراته یو، او بس په شپې ورځې تېروو. حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه، پرون یوه راته ویل ول ولګر شریف ولاکه د ماښام ګوله ډوډۍ لرم، نه ولاکه یا پر دنیا یې شی نه لرم، نو داسې نه حالات ډېر دی، ما ته ډېر خلک زنګونه وهي.
تاسو څومره وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست؟
اوس تقریبا درې کاله کېږي.
درې کاله؟ نو اوس څنګه، اوس هم وضعیت دې وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته؟
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکي کجکي سیپلا چې دی لوړ سر دی، موږ بند ته نږدې یو، ولسوالۍ ته ډېر نږدې، د طالبانو د او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي، زموږ په مځکو د هغو کې مینونه شخ کړي دي، په کوڅو کې او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي، نو یو تر بله ټکانې سره کوي. دا کجکۍ اولیا چې دی چې هر ولسوال څه پوښتنه وکړي، د والي څه پوښتنه وکړي، د هرې هرې وي د ښي چې وه څلور زره پنځه زره کوره ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي، چا در اوس پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې. سراینو مو نړېدلي دي، پاک صاف یا مینو نړولي دي، یا بومان و مرمیو خراب کړی دي، اسرایونو مځکې مو ټوله نلانجې ټوله خرابه دي، هغه په دوه درې کالم نور نه سمېږي، هغه بېخي دا ټوله ولسوالو معنا ټوله په خبر دي، داسې نه دی چې وزا څوک نه دي په خبر، هر یو په خبر دی. دا کجکۍ اولیا چې دی، لوړ کجکۍ په نامه چې دی، ټوله سرایونه نړېدلي، ټوله مځکې خرابه شوي دي، نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پراره دي، یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې دي.
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې، تاسو د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده؟ ورغلي یاست د نورو مهاجرینو په تاسو توبیا تاسو خپله؟
زه خپله ورلم د مهاجرینو ریاست ته، اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته ول، دا دلته نه کېږي، ته چې ولاړشې د مهاجرینو ریاست ته. هلته چې ورل یو پیاده باندې وم، داسې نه خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغې خوا ته ورغلل، نه یم داسې سپک وضعیت یې ډېر وکړي چې یو مافیز یې ولاړو چې په هېڅ توګه نه پرېښولو، امال موږ ته د مهاجرین د رئیس سره خبرې کړو، باره ول نسته نسته وم، باره وم زه څه درته وایم چې بېخي ډېره بد دغه یې وکړي، باره م نو جنرال بیا نه ورغلی یم، نو چې که وږي که تږي نو بس همدغه عزت مو بس دی، که څوک هم بې عزته کوي نه.
بله، او نور مهاجرین چې د روزګان څخه راغلي دي، هغوی هم تعداد یې دغونه دی، دغسې مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي، هغه خو د هلمند د مهاجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې و، په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي، چې دغه روژه کې وم دغه یوه اجزه و راتلله چې ګوله ډوډۍ وله بلاکه په دا روژه کې درلودلې، د روزګان د روزګان د موږ ته را نږدې دي، دلې ته شاخوا همسایتوب کې پراته دي، یوه خونه دوه خونې پیدا کړي په هغه کې سره پراته دي، د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي، هېڅوک یې پوښتنه نه کوي، ارما به نه وه چې یا د ښار پر دې پوښتنه کوي، یا د سارا پر دې پوښتنه نهشته، که راوتلي موږ لیدلي وم، ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولاکې لیدلی چې اوس سره څنګه شی ده.
د هلمند لکجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق. دوستانو، د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه امارو ارقام چې ملګري ملتونه خپروي، هغه امارو ارقام د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له امارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زموږ امارو ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو څلوېښت زره او څلور سوه او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کېږي دوه لکه او اته څلوېښت زره او نه سوه او شپږ اویا تنه، دوی دننه په هېواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس د بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي، کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی، مثلا نه زره او پنځه سوه او پنځه څلوېښت کورنۍ چې تقریبا اووه پنځوس زره تنه کېږي، دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل سب په دې حساب ستاسو شمیرې د ملګر ملتونو د شمیرو دوه برابر دي، نو دا دومره ډیر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ عمر او ارقام ځکه ډیروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. عمر او ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بېځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو عمر او ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بېځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو عمر او ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زموږ عمر ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري، او زموږ په څلور دېرش ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه عمر ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه شوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بې ځایه شي.
بله، د تېر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بې ځایه شوي وو؟
د تېر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي ځینې څلیر ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ مې دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زمونږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. نه څلوېښت زره او پنځه سوه څلور څلوېښت کورنیو سره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له دوه نیم لکو څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوې. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په بې ځایه شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرستې شوې. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کېږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. مونږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواستم یو بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنیو چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنی د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زمونږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپناه د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا د کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو دوه سوه ډالر یاد کړی، البته موږ بعضې شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا دوه سوه کافي نه دي، یعنی د دوی هغه اړتیاوې نه سي پوره کولی. په خلک چې څلور سوه ورکول کېدلې، دوی اوس هم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی دغه غوښتنه تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا امکانات یې شته چې دوی ته ورکړل سي بېرته څلور سوه پر کورنۍ؟
دقیقا دغه دوه سوه ډالر خو بس نه، خو زه فکر کوم ګورې دوه سوه ډالره کمې دي، خو یوې کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري، هغوی سره دوه زره امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. نو دوی کولای شي چې هغه 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 د ژوند هغه ابتدایي ستونزې پرې حل کړي او دلته یو نوی ژوند پرې پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یو انیسیار څخه دا وه چې دغه مرستې تاسې بیا هم 300 ته پورته کړئ. یو انیسیار ویلي چې په نړیواله کچه زموږ مرستې موږ سره مرستې کمې شوي، یعنې نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یو انیسیار سره نه کوي. د یو انیسیار په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یو مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا بل عامل و چې یونیسیار خپل مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دې بای وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ورېدل کېږي چې باش موږ ته ریاست له موږ ورسو موږ ته وایي چې نن لاش سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو. د دې راته وایي چې شل ورځې بعد راشي، شور بچ وکړي مې میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي. په دې حال کې هغه موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکړه. گئی
مرزا اورورا غواړو چې په داسې مکتبونه جوړ شي، په داسې کې دا یې شروع دي. دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه به کار نه کوي. دا سال یې جوړ کړی، دا یې وشا شروع دي. ورته موږ غواړو چې ازادي راځي او څنګه او مکتبونه راځي.
السلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغې په لسوالۍ کې مرض لګېدلی ده. په دې وړو مالو مرض لګېدلی درګر د ملکیږي، د دغه نتیجه نه ده معلومه چې دغه سره ښه مرض ده.
السلام علیکم، زه سجاد ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار سره تاسو سره په تماس کې مروره. دلته موږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توجري چلند کېږي. محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې وسیله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنې که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ما ته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږم. یعنې زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي او دا پوهنتون د یو ډېر بد حالت څخه وباسي. څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ، نو ازادي او اورېدونکو خپرونې ته زنګ ووهئ. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د تلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.